360 में क्या दहशतगर्दी से निमटने के लिए कौमी सतह का एक और मिलिट्री ऑपरेशन जरूरी है। अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला TTP की कार्रवाइयां हैं। ख्वाजा आसिफ,
शावर का पुलिस लाइन का जो है वो सारे फरिश्त है।
और सॉल्यूशंस जर्नलिज्म क्या है और शोबाए सहाफत पर एक बड़ी तनकीद का जवाब कैसे दे रहा है, जानेंगे आज के शो में।
अब मसाइल के हल के लिए की जाने वाली कोशिशों पर खुशी नहीं मना रहे,
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी और मुआशी मुश्किलात के अलावा सिक्योरिटी के खतरात का भी सामना है। अमरीका की अफगानिस्तान पर वॉर ऑन टेरर के शुरू होने से अब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ तकरीबन एक दर्जन फौजी ऑपरेशन कर चुका और अब एक बार फिर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक और वसीतर पैमाने का फौजी ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। इस फैसले पर बाद सियासी हलके और तजयकार सख्त तहफुजात का इजहार क्यों कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे कुछ देर में। अभी जानते हैं कि अमरीका के यूक्रेन जंग से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात के लीक होने के बाद अब क्या डेवलपमेंट्स है। अमरीकी महकमा खारजा ने हाल ही में इंतहाई खुफिया नौयत की दस्तावेजात के लीक होने को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया है। पेंटागन का कहना है कि इस हवाले से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पेंटागन के तर्जुमान ने यूक्रेन में जंग के बारे में इंतहाई खुफिया अमरीकी दस्तावेजात के लीक होने को अमरीकी कौमी सलामती के लिए इंतहाई संगीन खतरा करार दिया है। लीक दस्तावेजात के मामले पर अमरीकी महकमा दिफा ने एक ग्रुप तश्कील दिया है जो न सिर्फ इन मालूम के बाहर आने के नुकसान का जायजा लेगा बल्कि ये भी देखेगा कि इन तक किस किस को रसाई हासिल है। इन दस्तावेजात में यूक्रेन की हिमायत के लिए अमरीकी तरबियत और साजो सामान का शेड्यूल, जंग से होने वाले नुकसान का अंदाजा और अमरीका अपने अहम इत्तेहादियों और शराकत दारों पर क्या निगरानी कर रहा है जैसी अहम दस्तावेजात शामिल हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये खदशात मौजूद हैं कि मजीद तफसीलात भी लीक हो सकती हैं। उधर अमरीका में मास शूटिंग के एक और वाकये की अगर हम बात करते हैं तो रियासत कैंटकी के शहर लुईविल के एक बैंक में फायरिंग के वाकये में मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। मुकामी पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स बैंक का साबिक मुलाजिम था और वो भी इस वाकये में मारा गया है जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। खबरसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के आदादोशुमार के मुताबिक लुईविल का वाकया इस साल होने वाली मास शूटिंग्स का 15वां बड़ा वाकया है। 2 हफ्ते पहले अमरीकी रियासत टेनेसी के एक स्कूल में 3 बच्चों समेत 6 अफराद को स्कूल की एक साबिक तालिबिल्म ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। AP के मुताबिक 2009 के बाद यह पहला मौका है कि किसी साल के सिर्फ पहले 100 दिनों में मास शूटिंग के 15 बड़े वाकयात हो चुके हैं। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में अवामी नेशनल पार्टी और पश्तून रहनुमा मोहसिन दावड़ की नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत के इस ऐलान पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। कहते हैं कि तालिबान पाकिस्तान और अस्करियत पसंदों के खिलाफ एक मुल्क गिर ऑपरेशन किया जाए। बाज़ कबायली इलाकों के लोगों का कहना है कि उनके जहन में गुज़िश्ता फौजी कार्रवाइयों के नतज के बारे में अभी भी सवाल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के शमीम शाहिद इस वक्त हमें पिशावर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस नए ऑपरेशन के ऐलान और कबायली अवाम में जो तहफ़ुज़ात पाए जाते हैं उस पर मजीद बात करते हैं। शमीम, किसी नए मुमकिन फौजी ऑपरेशन पर किन लोगों को तहफ़ुज़ात हैं और क्यों है ऐसा?
सबसे ज़्यादा तहफ़ुज़ात तो कौम परस्त और जो मुतरक्की ज़हनियत के हामिल सियासी पार्टियां हैं उन्हीं को है। इसी सिलसिले में एक तो मोहसिन दावड़ ने कौमी असम्बली में बहुत बड़ी तकरीर की है और उसने मुखालिफत की है और अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई सदर अहमद वली खान का ये कहना है कि सबसे पहले तो इसका तयन करना चाहिए कि अफगानिस्तान से ये तालिबान किसने लाए हैं और किस तरह आए हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी ने 3 मई को इस सिलसिले में एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का भी फैसला किया है, मगर सबसे ज़्यादा जो तशवीश है वो शुमाली वजरिस्तान और जुनूबी वजरिस्तान के कबाइल में है। जुनूबी वजरिस्तान के कबाइल पिछले 3-4 दिनों से उनके जरगे और जमात इस्लामी के जरिए एहतमाम एक एहतजाजी मुजाहरा भी कल परसों हुआ था और कल एक आल पार्टीज जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा थे उनका एक जरगा हुआ है जिसमें उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। जुनूबी वजरिस्तान के अहमद जई वजीर कबाइल ने भी जरगा किया है और उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया, उसने कहा कि वो किसी भी तौर पर अपने इलाके में ऑपरेशन को करने नहीं देंगे और न करने
का। लेकिन इसी तरह की एक चीज چیز اگر اور بھی آپ اس میں ایڈریس کرتے چلیں, کچھ عرصہ پہلے انہی علاقوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ عسکریت پسندوں کی واپسی پہ احتجاج بھی تو ہو رہا تھا.
عسکریت پسند بالکل, یہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال اگست سے جو واقعات شروع ہوئے تھے, سب سے پہلے مٹا سوات میں, تو وہاں پر بھی جلسہ ہوا تھا. میرے خیال میں اس وقت تو ستمبر اور اگست کے مہینے میں پورے خیبر پختونخوا میں بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے تھے عسکریت پسندوں کے خلاف اور عسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کرنے اور ان کے مطالبات ماننے کے خلاف. قومی اسمبلی میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا. اب بھی یہی صورتحال ہے.
بالکل کوئکلی اگر شمیم, ایک چیز لاسٹ پہ آپ اگر بتاتے چلیں, یہ جو ملٹری آپریشن کے خلاف لوگ ہیں تو یہ کوئی اور آلٹرنیٹ دے رہے ہیں, حکمت عملی کوئی اور پیش کر رہے ہیں ان عسکریت پسندوں سے نمٹنے کے لیے؟
یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے بارے میں پالیسی کا جائزہ لیا جائے, طالبان کے ساتھ گڈ اور بیڈ طالبان کا تمیز ختم کر دے, اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ اور مخبروں کی اطلاع پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے.
بہت بہت شکریہ شمیم شاہد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو اس وقت سچویشن ہے وہاں پہ علاقے میں, اور خاص طور پہ جو سچویشن اب آگے آن ورڈز بنے گی. صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع سوات ان علاقوں میں سے ہے جو ایک عرصے سے عسکریت پسندی اور دہشت گردی کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. اس سال کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی مختلف کارروائیوں میں 100 سے زائد پولیس اہلکار مارے جا چکے ہیں. علاقے میں سیاحت کے شعبے سے جڑے کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی نئی لہر کے بعد ان کے کاروبار تقریباً ٹھپ ہو رہ گئے ہیں. دوسری طرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ حالیہ عرصے میں جن افواہوں نے جنم لیا تھا ان کو ایڈریس کرنے کے لیے پورے علاقے کی چھان بین کی جا چکی ہے اور اب سوات ایک پرامن علاقہ ہے. نظر الاسلام کی رپورٹ.
گزشتہ 10 برس سے سیاحت کے شعبے سے وابستہ محمد سہیل کہتے ہیں کہ اگرچہ 2009 میں ایک کامیاب فوجی آپریشن کے بعد وادی سوات میں دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا تھا, مگر علاقے کے سیاحوں میں پائے جانے والی جھجک کا اثر ان کے کاروبار پر اب بھی ہے.
تقریباً 8 مہینے پہلے تک جو بھی ہمارے ساتھ بکنگ کرتا تھا وہ پہلے اس کے بارے میں پوچھتا تھا کہ میں تو آنا چاہتا ہوں, میں روم بک کرنا چاہتا ہوں, میں وہاں پہ گھومنا پھرنا چاہتا ہوں, وہاں کے حالات کیسے ہیں. تو اتنا تو یہ سینسیٹیو ایک چیز ہے, جو 10 سال پہلے ہوا تھا اس کا امپیکٹ ہم 10 سال میں کلیئر نہیں کر پائے تھے, اور اس کے بعد ابھی تقریباً 7-8 مہینے پہلے اس نے دوبارہ سر اٹھایا تھا. تو جب ہم اس کا امپیکٹ مطلب 10 سال پہلے والا ختم نہیں کر پائے تھے, اب دوبارہ یہ سر اٹھا لیا تھا اس نے.
ایک محتاط اندازے کے مطابق سوات میں 300 سے زائد ہوٹلز ہیں. شہر کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار سیاحت پر ہے.
سوات کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ملک میں حالیہ دہشت گردی کے لہر کے بعد ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے, جس کے بعد لوگوں نے سیاحتی مقامات کا رخ کرنا کم کر دیا ہے.
سوات کا شمار پاکستان کے بہترین سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے. سرسبز پہاڑ, ان میں بہنے والے دریا ہر موسم میں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 400,000 سے زائد افراد نے یہاں کا رخ کیا, مگر کچھ عرصہ قبل علاقے میں شدت پسندوں کی سرگرمیوں پر یہاں بے چینی نے پھر سے جنم لیا, جس کی وجہ سے مقامی افراد نے بڑی تعداد میں احتجاج کیا. اگرچہ حالات معمول پر آ چکے ہیں, مگر ٹور اور ٹرانسپورٹ آپریٹرز اب بھی اس صورتحال کے باعث پریشانی کا شکار ہیں.
ٹوریزم بالکل یعنی کہ سوات میں بہت زیادہ کم ہو گئے, کیونکہ پچھلے سال کی اگر میں بات کروں تو پچھلے سال یعنی کہ بہت زیادہ کسٹمر آ رہے تھے پنجاب سے, کیفی کے سے, ہر جگہ سے ہمارے پاس کسٹمر آ رہے تھے. اس سال یہ کہ کچھ تو یعنی کہ حالات کی وجہ سے, کچھ سیلاب کی وجہ سے کم ہو گئے, اب یہ ملک کے حالات کی وجہ سے بھی ہمارے پاس یعنی کہ بالکل 0% کے برابر ہے.
دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں دہشت گردی کا کوئی خطرہ باقی نہیں.
تو ان 3 مہینوں میں شکر الحمدللہ نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, نہ کوئی آئی ڈی بلاسٹ ہوئی ہے, اور نہیں کہیں سے بھی پورے آل اوور دا ڈسٹرکٹ سوات ہمیں کوئی پریزنس رپورٹ ہوئی ہے. جہاں پہ بھی کوئی رومرز ہوا ہے کہ یہاں پہ پریزنس ہے, ہم جا کے وہاں پہ ہم نے آپریشن کیا ہے, پورا علاقہ سکین کیا ہے, تو الحمدللہ صرف رومرز کی حد تک ہو سکتا ہے. ایٹ پریزنٹ یہاں پہ اس طرح کا نہ کوئی خطرہ ہے الحمدللہ, نہ ہی کوئی پریزنس ہمیں رپورٹ ہوئی ہے.
سوات میں امن و امان کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یقین دہانیاں اپنی جگہ, لیکن محمد سہیل کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ پیش آئے اس کا اثر سیاحت کے شعبے پر پڑتا ہے. موجودہ حالات میں انہوں نے اپنے ہوٹل کا اسٹاف نصف سے بھی کم کر دیا ہے اور اب وہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, منگورا, سوات.
ملٹری آپریشنز کی بات کریں تو اس سے پہلے بھی مختلف ادوار میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے کئی فوجی آپریشنز کر چکی ہے. اس طرح کی کاروائیاں خیبر پختونخوا, بلوچستان اور افغانستان کے ملحقہ قبائلی علاقوں میں کی گئی ہیں. سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں المیزان نامی آپریشن امریکی اور پاکستانی فوج کا جوائنٹ آپریشن تھا جو کہ 2002 سے 2006 تک جاری رہا. 2007 میں سوات میں ہونے والے آپریشن کو آپریشن راہ حق کا نام دیا گیا, لیکن پھر 2009 میں سوات پر شدت پسندوں کے دوبارہ قبضے کے بعد آپریشن راہ راست شروع کیا گیا. جنوبی وزیرستان میں ہونے والے آپریشن کو راہ نجات کا نام دیا گیا. 2011 میں کرم ایجنسی میں آپریشن کوہ سفید شروع ہوا, اور تقریباً 9 سال پہلے آپریشن ضرب عزم جو کہ عسکریت پسندوں کے خلاف کیا جانے والا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا سب سے بڑا آپریشن تھا. 2014 میں شروع ہونے والے اس آپریشن میں دہشت گردوں, سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں سمیت ہزاروں افراد ہلاک ہوئے. اس کاروائی کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر بھی ہوئے. آپریشن ضرب عزم کے 3 سال بعد 2017 میں آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا. پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. وائس آف امریکہ کی نذرانہ یوسف زئی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹی ٹی پی کی ملک کے اندر کاروائیاں ہیں. وزیر دفاع کہتے ہیں کہ افغانستان طالبان کی مجبوریوں کو وہ سمجھتے ہیں.
رسپانس ٹھیک تھا ان کا, انکریجنگ تھا, اور لیکن ابھی تک اس میں شدت میں کمی نہیں آئی. اور اس کی مین وجہ جو ہے, جو انہوں نے بھی جس کا ذکر کیا اور ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے دوران اور آج جو این ایس سی کا کمیونیکے ایشو ہے, اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں آ کے بس گئے اور ان کو ایک پروگرام کے تحت وہاں پہ بسایا گیا. ہو سکتا ہے جو فائٹرز ہیں ان کا نمبر کم ہو, لیکن جو میری اطلاع ہے, وچ از ناٹ ریئلی کوئی آپ ایگزیکٹ نمبر تو نہیں لگا سکتے, لیکن 7-8 ہزار فائٹر جو ہے وہ ٹی ٹی اے کے ساتھ مل کے جو نیٹو فورسز کے خلاف جو جنگ لڑی گئی 20-22 سال جو ہے, تو وہ اس میں شامل رہے تھے. تو وہ اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک کامراڈری ہے ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی اے پی میں جو نظر آتا ہے. جو میں وہاں پہ وزٹ میں ہم گئے تھے تو اس سے ان کی باتوں سے بھی نظر آتا تھا کہ وہ ان کو کنفرنٹ کرنے کی سچویشن میں پرہیپس نہیں ہے, لیکن وہ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں.
خواجہ آصف نے سوات اور دیگر اضلاع میں عسکریت پسندوں کے ان علاقوں میں موجودگی کے معاملے پر کہا کہ عوام احتجاج جو کر رہی ہے وہ علاقے کے عوام اس حوالے سے پرامن زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں, اس لیے احتجاج کر رہے ہیں.
اس میں ایک بڑی بات سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ لوگ ان آرمڈ احتجاج کر رہے ہیں, نہیں تو احتجاج یہ آرمڈ احتجاج بھی ہو سکتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو طالبان کے واپس جو ہے مین اسٹریم جو ہے سوسائٹی کی اس میں آنے کے خلاف جو ہیں وہ ماضی میں بھی ان کے ڈسے ہوئے ہیں, ماضی میں بھی انہوں نے نقصان اٹھایا ہے. آپ پی ٹی ایم کی لیڈرشپ دیکھ لیں, ان سب کے جو ہے عزیز و اقارب جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں مارے کے. اسی طرح آپ سوات کے اندر جو ہے جہاں سب سے پہلے ڈسٹربنس اسٹارٹ ہوا 2007-08 میں ڈسٹربنس اسٹارٹ ہوا, اور لیکن ایک بہت بڑی انکریجنگ بات ہے کہ ان لوگوں نے خود پروٹیسٹ کیا. ماضی میں انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا تھا, لیکن اب جب کہ انہوں نے 8-10 سال جو ہے امن کی زندگی گزار لی, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک حوصلہ ہوا کہ ہم ایک سویلینز کی حیثیت سے، ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے جو ہم کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے آواز اٹھائی اور آواز جو ہے بڑی افیکٹو اٹھائی.
پاکستان میں سیاسی کشیدگی میں اضافے کے ساتھ امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے کہ افغانستان کی سرحد سے جڑے صوبے خیبر پختونخوا میں حکام نے عسکریت پسندوں کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے، لیکن صوبے میں آئے روز پولیس پر حملوں کی وجہ سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار عامر رانا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. عامر، گزشتہ چند ماہ کے دوران کچھ پرتشدد واقعات میں پولیس اور فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں جن میں سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہیں. ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
دیکھیے، صورتحال تو خراب ہے اور اس میں خاصا پچھلے کچھ مہینوں میں اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن اس صورتحال کو بہانہ بنا کے الیکشن ملتوی کیا جائے یہ ایک بہت ہی حیران کن بات ہے، کیونکہ یہ امن و امان کی صورتحال جو ہے جن دنوں میں ہمیں یہاں پہ بتایا جاتا تھا کہ طالبان کو شکست دے دی گئی ہے، ان دنوں میں بھی اس تعداد کے اندر حملے تو ہوتے رہے ہیں. ہاں، اب ہوا یہ ہے کہ یہ حملے بڑے ٹارگیٹڈ حملے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کیجولیٹیز جو ہے وہ خاصی بڑھ گئی ہیں. اگر نمبر کو دیکھیں تو وہ جو تعداد ان کی وہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نقصان اس کے اندر زیادہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ افغان طالبان کی جو سپورٹ ہے اور جو امریکی اور نیٹو کا اسلحہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگا ہے تو وہ اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ان کے جو کیا کہیے کہ ان کا جو مرائل جو ہے انکریز ہوا ہے، تو یہ سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں. اس میں ایک یہ فیکٹر بار بار آتا ہے کہ طالبان یہاں پہ علاقے بسائے گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ یہاں پہ آلریڈی ان کے نیٹورک تھے اور اب وہ ذرا تھوڑے سے ایکٹیو زیادہ ہو گئے. اور اس میں یہ بات کرنا کہ کوئی ملٹری آپریشن ہو، وہ تو میرا نہیں خیال کہ ممکن ہے. وہ ہوگا کہاں؟
آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے سلیپنگ سیل تھے؟ عامر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے سلیپنگ سیلز تھے جو اب ایکٹیویٹ ہوئے ہیں؟ اور دوسرا، جو ملٹری آپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں، پچھلے دو عشروں میں اگر ہم دیکھیں 20 سال میں پاکستان مسلسل کوئی نہ کوئی فوجی آپریشن کرتا ہی آیا ہے، مگر مطلوبہ نتائج کے بارے میں تو سوال اٹھتے رہے ہیں ہمیشہ، اور ہر بار بتایا گیا کہ دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کسی نئے آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو کیا یہ ٹارگیٹڈ آپریشن نہیں ہے، سکسیزفل نہیں رہے نتائج جو بتائے گئے؟
بالکل چل رہے ہیں، اور رد الفساد کا تو میرا خیال ہے کہ ایک پورا آڈٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں شہری علاقوں کے اندر کیا گیا اور پیراملٹری فورسز پولیس نے اس کو کیا، کتنا وہ مؤثر تھا کتنا نہیں تھا وہ اس کا ایک آڈٹ ہوگا تو صورتحال پتہ چل جائے گی. لیکن ابھی جو رسپانس ہے سیکیورٹی فورسز کا وہ خاصا افیکٹو ہے. سرچ بیسڈ آپریشن چل رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہے ہیں، اس سے زیادہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور کیا کر سکتی ہیں؟ یہی کر سکتی ہیں کہ ان کا دائرہ کچھ اضلاع تک اور کچھ تحصیلوں تک اس کو مزید بڑھا دیں، یا یہ کہ افغانستان کے اندر جا کے حملے کریں، اور وہاں پہ تو ظاہر ہے آپریشن افغانستان میں تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے تو حکمت عملی جو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے اور نیشنلسٹ جماعتیں بھی کر رہی ہیں، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے آپریشن چل رہے ہیں آلریڈی، اسی کو مومنٹم کو برقرار رکھیں اور طالبان کے ساتھ جو ہے وہ دباؤ ان کا سفارتی جو ہے اس کو گریجولی بڑھاتے جائیں. جو ایک چیز نہیں ہو رہی وہ یہ کہ جتنے بھی ابھی تک افغان طالبان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، خواہ وہ خواجہ صاحب گئے ہوں یا کوئی بھی جاتا ہو، تو وہ اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بات کیا ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. ابھی تک ہم نے کوئی جامع کمپریہنسو ڈائیلاگ طالبان سے شروع نہیں کیا جس میں سیکیورٹی اور بارڈر کے سارے ایشو شامل ہوں. تو جب تک وہ شروع نہیں ہوگا طالبان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں بڑھے گا. کبھی بھی بیک ڈور چینل سے اور خفیہ مذاکرات سے ہم نے کوئی بھی نتائج حاصل نہیں کیے ہیں. تو یہ میرا خیال مومنٹم جو ہے آپریشن کا وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے، اور طالبان کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. اور
انفارمیشن اس حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایکسس بھی ہونی چاہیے. عامر، ایک چیز میں لاسٹ پہ بالکل جاننا چاہوں گا، شروع میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرف حکومت اور جس طرح سے الیکشنز کی آپ بات کر رہے تھے، ایک طرف حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عسکریت پسندوں کے خلاف قومی سطح پہ فوجی کارروائی کی سوچ رکھ رہی ہے، تو دوسری طرف انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو فوجی دستوں کی ضرورت ہے، ایک تو وہ سیکیورٹی کی ایک بات ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ کی بات ہے کہ پوری قوم کی سوچ ایک ہوگی یا نہیں ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام صورتحال کا کوئی سیاسی پہلو بھی نکلتا ہے ان دونوں چیزوں کا؟
جی بالکل ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ سیکیورٹی کے ایشوز کو اور آپریشن کو اس وقت کی جو بی ڈی ایم کے گورنمنٹ ہے اس کو اپنے مفاد کے لیے اور الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے. یہ بالکل سیکیورٹی کے معاملات کو اسے الگ رکھنا چاہیے. ایک بار بات بار بار ہو رہی ہے اور کل بھی دہرائی گئی کہ آپ جتنے بھی سیاسی مسائل ہیں اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے یہ حل کریں. اس کی ڈومین جو ہے وہ پولیٹیکل ہو, کانسٹیٹیوشنز کے اندر رہتے ہوئے کے اندر ہو. اگر آپ سیکیورٹی کو ایسے آپ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ چیزیں زیادہ خراب ہوں گی. اور ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, دیکھیں یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی پوری فوج جو ہے اس کے اندر شامل ہے. اور الیکشن کروانے کے لیے جو آپ کو انفراسٹرکچر جو سیکیورٹی چاہیے اس کے لیے وسائل ہمیشہ سے موجود رہے ہیں. اس سے بری صورتحال کی جو سیکیورٹی تھی اس کے اندر بھی رہے ہیں. تو یہ پورا ایک بہت بڑا پاکستان کے پاس سیکیورٹی کا ایک پورا انفراسٹرکچر ہے. پیرا ملٹری فورسز ہیں, پولیسنگ ہے, ملٹری ہے. تو یہ کوئی ایسا اچنبھے کی بات نہیں ہے, بس مسئلہ وہی ہے کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ محمد عامر رانا, آپ ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے, اور جو اس وقت آپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس پہ بات کر رہے تھے. اور پروگرام کے آخر میں ایک ایسی تنقید کی بات کرتے ہیں جو کہ اکثر ہم ہی پہ ہوتی ہے. میڈیا اکثر اس بات پر تنقید کا نشانہ بنتا ہے کہ ہماری توجہ عام طور پر دنیا کے تمام برے واقعات پہ رہتی ہے, لیکن آج بات کرتے ہیں سولوشنز جرنلزم کی, جو کہ نہ صرف مسائل پر توجہ دیتا ہے بلکہ انہیں حل کرنے کے لیے موجود طریقوں پر بھی بات کرتا ہے.
2015 میں صحافی بیری زیلنر نے کلیولینڈ اوہایو میں بچوں کی غربت کے مسئلے پر تحقیق کی. اس وقت امریکہ کا یہ وسط مغربی شہر بچوں میں غربت کی سب سے اونچی شرح رکھنے والے امریکی شہروں میں سے ایک تھا. نتیجتاً نوزائیدہ بچوں کی اموات قومی اوسط سے کہیں زیادہ تھیں, خاص طور پر سیاہ فام بچوں میں, جو سفید فام بچوں کے مقابلے میں ممکنہ طور پر دو گنا تھیں.
مسئلہ بڑا تھا اور یہ کافی عرصے سے موجود تھا.
صحافی کئی سالوں سے شہر کے حکام اور عوام کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلاتے رہے لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی. لہٰذا بیری زیلنر نے ایک مختلف طریقہ اختیار کیا.
ہم ایک ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جو اسے بہتر طور پر انجام دے رہی تھی, اور اپنی جدوجہد میں کلیولینڈ سے بہت ملتی جلتی بھی تھی. بالٹیمور آبادی اور آمدنی کے لحاظ سے کلیولینڈ کی طرح ہی تھا.
بیری زیلنر کو معلوم ہوا کہ بالٹیمور نے 2009 میں اس مسئلے کو حل کرنا شروع کیا تھا, اور وہاں 2015 تک بچوں کی اموات میں 24% کمی ہو گئی تھی. بیری زیلنر نے جب اپنے نتائج شائع کیے تو کلیولینڈ کے حکام نے اس امید پر ان سے معلومات لینے کے لیے رابطہ کیا کہ وہ بھی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کچھ کر سکیں.
انہوں نے اس طرح کے بہت سے پروگراموں پر عمل درآمد شروع کیا اور پورے نظام کو اسی طرح تبدیل کیا جیسا کہ بالٹیمور نے کیا تھا. تو انہوں نے 2015 میں آغاز کیا اور کافی اب وقت گزر چکا ہے, اور انہوں نے بھی بچوں کی اموات کی شرح میں تقریباً وہی کمی دیکھی جو بالٹیمور نے اسی عرصے میں دیکھی تھی.
بیری زیلنر نے جو کچھ کیا اسے سولوشنز جرنلزم کے نام سے جانا جاتا ہے.
ہم مسائل کے حل کی کوریج میں صحافیوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن زیادہ محنت اور اعلیٰ معیار کے ساتھ. آپ مسائل کے حل کے لیے کی جانے والی کوششوں پر خوشی نہیں منا رہے, آپ ان پر اسی طرح رپورٹنگ کریں گے جیسے کہ کسی دوسری خبر کی.
آپ کو حقیقت میں ان شواہد کو احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہوگا, اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یہ حل قابل عمل ہے, اور جو ڈیٹا وہ رپورٹ کر رہے ہیں وہ قابل اعتبار ہے.
دی سولوشنز جرنلزم نیٹورک نے اپنے وجود میں آنے کے بعد ایک دہائی میں 30,000 سے زائد رپورٹرز کو تعلیم دی ہے.
یہ نیا
نہیں, ہم نے جو کام کیا ہے وہ اسے کرنے کے لیے ایک نظام کی تخلیق ہے جس میں اسے سیکھنے کے ٹولز اور اسے پھیلانے میں مدد دینے کے طریقوں پر تحقیق بھی شامل ہے.
سولوشنز جرنلزم صحافیوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھیں اور ان خبروں پر مثبت اثر ڈالیں جن کی وہ کوریج کر رہے ہیں. دینو جاہد کے ساتھ محمد عاطف, وی او اے نیوز.
سو اس کا حل نکلا مثبت جرنلزم. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان رختے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
خبرونو کې طالبانو ته د ملګرو ملتونو خبرداري یوناما یو ځل بیا پر خپل خزینه کارکونکو د طالبانو بندیز غندل او خبرداري ورکړه چې د خپل فعالیتونو پر دوام غور کوي. معترضین ملګری ملتونه د طالبانو سره په نرم چلند تورنوي. د اوکراین پر قانونو د روسي پوځیانو ولکه روسان هڅه کوي چې د اوکراین پر قانونو خپل ولکه پراخه کړي خو اوکراینیان د بیکار د مخنیوي هوډ لري او د قانونو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شوی دی. او په امریکا کې له بیوزلو سره د بډایو مرستې په واشنگتن ډي سي کې مسلمان سوداګر د بې سرپناه کسانو سره هر اونۍ مرسته او همکاري کوي. دوی وایي چې مسلمانان نه پرېږدي چې ګاونډیان یې وږي وي.
السلام علیکم محمد پخیر نن سه شنبه د اپریل د میاشتې 11 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزی د ملګرو ملتونو د تازه اعلامیې جزئیات شریکوي او د پروګرام له میلمه ادریس مومونزی سره د ملګرو ملتونو د ممکنه پریکړو پر پایلو بحث کوو. جلالزی صاحب او مومونزی صاحب ډېر زیاته مننه. پروګرام د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. په افغانستان کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالب چارواکو هغه پریکړه په کلکه غندلې چې له مخې د یاد سازمان سره د افغان میرمنو پر کار بندیز لګیدل دی. یوناما د یو تازه اعلامیه په خبرولو سره لیکلي دا باید ورخانه شي چې پر افغان ولس د دغه ناورین د هر ډول منفي پایلو پړه د طالبانو پر غاړه وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی څخه اخلم چې همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، د یوناما د اعلامیې مهم ټکي څه دي؟
شکیب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. یوناما دا ځل د طالبانو د ورستی اقدام په اړه نسبتا تند خبرګون کولای دی. یوناما ویل دي چې هغوی په افغانستان کې د خپل چارو په اړه څېړنه پیل کړې او دا څېړنه به د می میاشتې تر 15 نیټې پورې ترسره شي. یوناما ویل دي چې دوی په افغانستان کې خپل سلام مشورې پیلوي، همدارنګه د چارو د تنظیم په مسله کار کوي او د هر ډول ممکنه پایلو لپاره د بیرنی طرحو په جوړیدو کار کوي. یوناما همدارنګه ویل دي چې دوی به د ملګرو ملتونو د منشور په اساس له طالبانو سره په مختلفو برخو کې خپل رغنده خلکاو او تعامل ته دوام ورکړي. اما یوناما په افغانستان کې خپل ټول خزینه او نارینه کارکونکو ته لارښوونه کړي چې دندو ته ولاړ نشي، مګر زیاته کړي دي چې په دې اړه استثناء په پام کې نیول شوی ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یوناما د سه شنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز د ملګرو ملتونو د منشور په ګډون د نړیوالو قوانینو له مخې غیر قانوني دی او یاد سازمان نشي منلای.
د دغه بندیزونو لارې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګری ملتونه د تعال باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او خدماتو د وړاندې کولو او د هغه نورمونو او اصول ترمنځ چې مونږ د ساتنې دنده لرو یو ډارونکو انتخاب وکي.
یوناما دا بندیز د هغو نه منونکو محدودیتونو دوام ګڼلې چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې پر غیر دولتي موسسو ولګول شو. یا سازمان د طالبانو د اقدام د خځو په وړاندې ښکارا تبعیض بولي او وایي طالبان په دې کار سره غواړي ژوند ژغورونکو مرستو ته د افغانانو د لاسرسي وړتیا وننګوي.
یوناما په افغانستان کې وایي سیاسي اداره ده، یوه معتبر اداره، یوازینه معتبر اداره چې طالبان کړن لګنګدی ورزوی وڅاري او د یاخي پر اساس پل راپورونه اعلامیه نړیوال ټولنه ته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته واوروي چې به ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیواله ټولنه اجرایوي او عملی ګامونه د طالبانو پر وړاندې واخلي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشي روزا اوتانبایو او د میمیشتي تر 15 منټې پورې د عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ پیل کړې ده. یا سازمان وایي چې هغوی به د بشر دوستانه اصول او معیارونو سره خپل کارونو ته دوام ورکړي، خو تر ارزونو وروسته به هغه فعالیتونه ودروي چې په وړاندې خنډ وي. طالبانو تر اوسه د خپلې وروستۍ پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په غیر حکومتي سازمانونو کې د ښځو د کار د مخنیوي لامل د حجاب مسله یاده کړې وه. بلخوا په افغانستان کې د معترضو ښځو د غورځنګونو ائتلاف د ملګرو ملتونو په سازمان کلک انتقاد کړی چې نه دی توانېدلی په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي.
له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې له قید و شرط پرته تعامل او د طالبانو لخوا د افغانستان د خلکو د بشري حقونو د نقص په اړه د هغوی نرمښت او انعطاف ښودل د دې لامل شوي چې طالبان په لا زیاته زړورتیا او جرأت د افغانانو ځپلو ته دوام ورکړي.
د معترضو ښځو د غورځنګونو د ائتلاف په وینا ملګرو ملتونو د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د وړاندوینې وړ وو او یونما د دې پریکړې پر ضد د درېدو پر ځای د افغانستان د خلکو د توقع خلاف انعطاف وښود.
اوس یونما یوازې د بشري مرستو او بشري مسایلو ته د رسیدلو د حلوزلو تر بریده را محدود شوی دفتر دی چې په وضعیت کې د مثبت بدلون کومه نښه د هغوی د کارونو په نتیجه کې نه ښکاري.
خو د چارو یو شمېر شنونکي بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما شتون په بشري مرستو سربیره د نړۍ او طالبانو ترمنځ د تعامل لپاره ګټور بولي.
د یو ان موجودیت په هر یو مملکت کې هماغه شانتي دی لکه څنګه چې هغه مملکت د ملګرو ملتونو عضویت غواړي، نو دلته دا زموږ لپاره یو ډیره هم هغه د فرصت دی چې موږ ملګري ملتونه په افغانستان کې فعال وینو او د دې په ذریعه باندې د بشري همکاریو پروسه مخکزی او همداراز په سیاسي توګه باندې د دوی سره تماس نیول کیږي.
طالبان په داسې حال کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز لګوي چې یادی ډلی وخت له رسیدو وروسته د ژوند په نورو چارو کې هم پر افغان میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام سیګار یا د افغانستان په بیا رغونه د متحده ایالاتونو ځانګړي مفتش یا سیګار د ګالوب د 2022 کال د سروې په استناد ویلي چې په افغانستان کې ښځو ته درناوی کم شوی دی. او ښځو چې ویل دوی سره په ښه چلند او درناوی کېږي، په 2021 کال کې دوی ته د درناوي کچه 21% وه، خو دغه کچه په 2022 کال کې 12% ته راټیټه شوې ده. شکیب جان
ډیر زیاته مننه کوم، جلسه په خیر اوسئ. د همدې خبر په دوام د سیاسي چارو لشنونکو ادریس مامونځي سره خبرې کوم. د په ملګرو ملتونو کې د کار تجربه هم لري. مامونځي صاحب سلامونه، جوړ په خیر. پروګرام ته په خیر راغلی. ما سره هم د اوس د یونما اعلامیه پرته ده. دوی وایي چې د طالبانو بندیز دوی له یو بد انتخاب سره مخامخ کړي دي، یا به دوی له افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي او یا هم به خپل منشور ته ژمن پاتې کیږي. ستاسو په نظر ملګري ملتونه به څه انتخاب لري؟ کوم یو به انتخابي په دې دواړو کې؟
السلام علیکم شکیب صاحب. د لیکته چې اوس بیا هغه صورتحال له لکه چې مخکې د طالبانو په اولنۍ دوره کې هم ملل متحد د شانتي یو مشکل سره مخ او په هغه وخت کې د افغانستان کې چې د ملل متحد سونه پروګرامونو ټول اسلام آباد ته منتقل شوی، بیا د هغه ځنه فعالیت کېدو او دلته یو کوټي دفترونه پاتې شوی، نو داوود صاحب مخکې ورځو کې په خپل کانه باندې یو د په دې باره کې یو تفصیلی معلومات ورکړی و چې مخکې څنګه چرشه وي، ځکه د خپل هغه وخت په د افغانستان په پروګرام کې کار کاوه او د طالبانو سره په تماس کې و د ملتونو په حساب باندې. نو زما کدوې په خپل هغه کې نرمي را نولي، نو ملګری ملتونه شاید مجبور شي چې کوم گاونډي هیوادونو ته خپل عملیات دفترونه ویسي.
وخت کم دی، اجازه راکړئ چې نور پښتنې ماتراکو او هیله کوم چیلنج وابونه راتراکي. ملګرو ملتونو دا خبردارۍ هم ورکړای دی چې دغه بندیز پایلې او عواقب د طالبانو په غاړه وي. آیا طالبان پویږي چې د ملګرو ملتونو په نشټون کې په دغه ولس باندې څه راځي؟ همدا اوس خلک للوېږي او له نورو ستونزو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که د ملګرو ملتونو مرستې نه وي، هیواد بل څه سره مخامخ شي.
حتمن پویږي خدای یعنی پخپله باندې کتا سو اوریدلیو د کوړه خټک د مهتمم وخت یو کلیپ خورشوي او شاید اوس هم موجود وي چې هغه ویلی چې طالبان دا کار د رخپل رسمیت پیژندنې د پاره یو قسم پلمه جوړای. نو دا ډیر ماته واجب ښکاری چې د خپل ملت زوراونه صرف په دې په حد خاطر باندې چې بعضی سیاسي فواید ترلاسه کړي دا یو ډیر ماته ظالمانه اقدام ښکاری. دوی حتمن د دې په نتایجو پوهیږي او دوی ته معلومه ده چې دینه څه شی جوړې دی شي. خو سړی د امکانه لري چې تجزیه کړي چې اخر ولې دوی دا کار کوي.
خو عجیبه هم همدا ده چې که د نجونو د زده کړو مسله مطرح کیږي همدا خبره ورسره غبرګ شي چې طالبان د رسمیت پیژندلو هڅه کوي. اوس د یونما د وټلو او یاد فعالیت د ادامې بحث راپورته شوی بیا هم همدغه تحلیل کیږي. جالبه په دې کې دا ده چې طالبان چوپتیا غوړه کړي. دغه سی یو مهمه مسله چې د ملګرو ملتونو د پاتې کېدو او یا نه پاتې کېدو خبره کیږي. په دې برخه کې ولې طالبان خپل دریز نه روښانه کوي؟
من باید په دې خبره باندې ځان پوی کو چې طالبان د ډیر وخت نه په جنگ کې راغلي او استخباراتي کړه یې سره د دوی تعلقات ډیر زیات دي او کله چې کم داسې کار کوي هغه استخباراتي جنبه لري او استخباراتي شینه تزه کول هغه مشکل وي. دوی به هم څه هدف ترلاسه کول غواړي داسې خونه ده چې دوی بيخي اسی سرتمبګي کوي څه مقصد به ترلاسه وي خو هغه مقصد واضح کول فقط یو نظر کې دیشي خو کوم ثبوت په بنا باندې نشو ویلای چې د دوی د دینه څه شی لاس راوړنه واړي یعنی جنجال.
تاسو پوهیږئ چې د نړیوال ټولنې په پرتل طالبان نړیوال ټولنې ته ډیره زیاته اړتیا لري. همدا اوس نړیوال ټولنه طالبانو ته په ونی کې 30 میلیون ډالر لګي. کملګری ملتونه په افغانستان کې نیوی فکر کوي چې نړیوال ټولنه د بیا دغه پیسې ولګي او په افغانستان کې د اقتصادي نورین مخاوني ول شي.
دغه ټولې پیسې بیا نشي راتللی ځکه چې ملګری ملتونه او نور بین المللي تنظیمونه د افغانستان نوځي هغوی به خپل پرسونل هم وباسي. دغه پیسې چې راتللی یو خو ځینې د اپریشنل کاسټ وو چې خلکو ته د خلکو سره د مرستو لپاره او په عین حال کې بعضې معاشات وو د پرسونل پرسونل چې وځي معاشات به دوی هغوی ته په هغه ځای کې ورکول کیږي چېرته چې هغوی میشته وي. نو دا به یو نور بعد افغانستان اقتصاد ترسي ټولې پیسې شاید یو جزبي پیسې افغانستان ترشي خو ټولې بنوي.
راځو په پای کې د موترزینو نیوکو ته. موترزین وایي چې ملګری ملتونه یا په مجموع کې سیاسي دفتر یونما له طالبانو سره نرم چلن کوي او دغه نرم چلن له کابل طالبان عام ولسپی دا د موترزینو ادعا ده. فکر کوي چې یونما له طالبانو سره په تیر نو نسو میاشتو کې نرم چلن کړه.
موږ باید په نظر کې ولرو چې د یونما د افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګي کوي او دوی هغه منډیټ چې د امنیت شورا ورته ورکړی دی هغه پلي کوي. نو تر څو پورې چې نړۍ د طالبانو سره په نرم سلوک باندې روان وي ملګری ملتونه به هماغه پالیسي تعقیبوي کوم چې د دوی ته په منډیټ کې ورکړل شوی دی. دوی منډیټ تر اوسه پورې هغه د بشري مرستو تر حده پورې محدود شوی دی او تر صحاده پورې هغه دوی بازشان چې نظارت کوي هغه سیکرټری جنرال ته راپور ورکړي. نو زه فکر نه کوم چې دوی سره کوم داسې میکانیزم شته چې هغه په دې باندې کېږي مجبور کی چې د دې خبرې ومني.
ادریس مامون زه سب ډېر ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخستم. خو راست تاسو غواړم تاکل شوی چې د افغانستان په اړه څلورم غونډه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د اپریل په 14 نیټه د ازبکستان په سمرقند ښار کې ترسره شي. د روسیې تاس خبری آژانس وایي د دې غونډې مشري به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوي.
په پام کې د چې د اپریل په 14 د ازبکستان سمرقند کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسي د بهرنی چارو د وزیران څلورم کانفرنس جوړ شي. د روسي تاس خبری آژانس پر راپور کې ویل چې د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په مشه روسي پلاوی به په کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان په سیاسي وضعیت به بحث وشي.
د دې هیوادونو لوی خطر چې دوی احساسي اغداد چې کېږي شي په افغانستان کې د طالبانو په موازاتو کې دغه نوري نور گروپونه و سوال گروپونه رشتو کی ترقی کی او قوت پیدا کی چداوی مهارول ب بیا نه د طالبانو په وسی او نه ب بیا بلد سه قوی چې دغه مهار کی
ولکی چې د سمرقند په غونډه کې به افغانستان کې دروان انساني ټولنیز او اقتصادي وضعیت په اړه هم بحث او ارزونه وشي.
اصلی نگرانی یا ډیره بریده نگرانی د همسایګانو د تروریزم د لا زیاتېدو په تړاو ده، او همداسې د مخدره موادو د لا زیاتېدو او د هغې د دوران په اړه هم دی. دا دغه دوه اصلي ټکي د دغه غونډې په اجنډا کې هم رانغښتي دي.
په دې غونډه کې د طالبان د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو.
اصلا خو طالبانو ته همسایه ملکونه نړیوال د تروریستي ډلې په سترګه ګوري، او همسایه ملکونه او نړیوال تلاش کوي چې دوی په رسمیت ونه پیژني او تر څنګ یې مګر یو روابط ایجاد کړي.
یو شمیر څیړونکي وایي ځینې هیوادونه لا هم اندېښمن دي چې د ترهګر له خوا د افغانستان خاوره د هغوی په وړاندې ونه کارول شي.
یو نیم کال کې د افغانستان زمکه څخه کمداد او ازبکستان په خلاف وزل استعمال شوی دی. د داعش طرف نه وزل اټیکس شوی دی، اگر چې هغه میزایل اټیکس په څه نقصان نه کړی ازبکستان کې، هغه سرحدي علاقو کې شوی وو، په افغانستان زمکه نه شوی وو. خو کتا سو دا وړی دا په طالبانو باندې د بددمادي اظهار ده.
د دې ټولو مسایلو په اړه طالبان تازه څه نه ویل، خو د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایو بهرنی رسنی سره په مرکه کې ویل چې دوی له ټولو گاونډیانو سره ښه اړیکه غواړي.
چې موږ یو متوازن سیاست په مخ وړو. موږ نه غواړو چې افغانستان د نړۍ د قوتونو د مقابلې د منفي مقابلې ډګر شي.
پر افغانستان د طالبان د بیا واکمنیدو لکتلګه شل میاشت وروسته لا هم نړۍ طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه میاشتې وړاندې د 1500 نه زیات افغان کډوال زنداني شوي وو. په پاکستان کې د دغه ادارې وایان قیصر افریده وایي د دوی په هڅو ډېر شمېر زنداني افغانان خوشې شوي دي. نوموړی وایي ادارې د پاکستان چلند غندلی وختنه یې ورنکړي چې د کډوالو لپاره تګلاره جوړه کړي. افریدی سره شاهناز نفیس ځانګړې مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو څومره افغانانو پاکستان ته کډه کړې ده.
په اخیره کې د پاکستان حکومت نه او د افغان کډوالو نه چې پاکستان کې موجود دي، اغه نستاسو غوښتنه چې دا وسله
وختر هم دغه د جوسکم ماجسنګاوی د حکومت شمیرې په مطابق څه شپږ لکه خلک دلته کې نو دی. حواله سره موږ ډیر زیات فکرمند یو او موږ دا والو چې پاکستان په دی حواله سره یو پالیسی واضح کړي، ځکه چې اوسه پورې خو پاکستان حکومت دی حواله سره هیڅ پالیسی واضح کړی نه. نو باید چې پاکستان خپل پالیسی واضح کړي او داسې سټیپس والی زمو سره موږ سپورټ لپاره تیار یو حکومت چې دا کوم خلک دي دلته کې کوم ژوند کوي چې باید چې موږ سپورټ کړی شي دلته کې. او افغان کډوال خو ظاهر ده چې کوم دلته کې د شورونو او سی ناوی د پاره موږ هم دا غوښتل خواسته چې خپل بچو ته تعلیم ورکړي، هغه د امپاور کړي شي چې هغه په خپل خپل ودرېږي او یو خپل یو کریډی کردار کدلته اوسېږي هم ادا کړي او کنه کا افغانستان ته بیرته ځي کله چې کله وي په خپل وخت ځي، نو هلته هم خپل یو کریډی کردار ادا کړي. نو غوښتنه زما د کډوالو دا ده چې خپل سکلز په تعلیم باندې توجه وکړي.
د دغه مرکه بشپړه بڼه د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې مهیروي. په خبر پښتونخوا او بلوچستان کې پښتانه ملتپال ګوندونه د پښتنو د حقونو لپاره لکلون را پدې خو مبارزه کوي، خو د دغه ګوندونو مبارزه جلا جلا او تروسه کله هم د یو چترلاندې سره متحد شي ونی دي. شنون کې وایي ترغه چې پښتون ملتپال ګوندونه سره یو نشي او د پښتنو د ستونزو د حل لپاره ځوانانو ته وخت ورنکړل شي، پښتانه به خپل حقونه ترلاسه نکړي. زموږ همکار مسکا صاحب په دې اړه یو ریپورت لري.
په پاکستان کې پښتانه ملت پال ګوندونه لډیر مدیرای سي د پښتنو د حق پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. خو د دې سره چې پښتانه په خپلو سیمو کې طبي وسایل لري او لوی شمېر نفوس یې لوستي دي، دوی بیا هم له اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ دي. شنون کې وای چې د پښتنو د ستونزو د نه حل کېدو لامل د پښتنو د ملت پالو ګوندونو سانځاني ده.
پښتانه په یو شی باندې اتفاق کړی دی چې موږ به اتفاق نه کوو. که په پښتنو کې د اتفاق کولو ماده وه، دوی کې دا طاقت وو، په دوی کې دا جرأت وو، په دوی کې دا پوهه وه، نو نن د دنیا یو طاقت هم دوی مخه نه لیدله، ځکه چې په پښتونخوا کې خط تکړه تکړه خلک شته، پکې پوهان پکې شته، ټول پڑھا لیکه خلک دي، پی ایچ ڈی سکالران پکې شته، ایم فیل سټوډنټان نوې کول چې څومره دي د پښتونخوا اپ دغه سیاسي ګوندونو کې بیزی شوی دی، انگیج دی، خو په یو پلیټ فارم باندې دوی ناراضي.
شنون کې د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ او ور سره د پخوانی سیاستوالو لوري د پښتنو پر سیاست حاکمیت د پښتنو ملت پاله ګوندونو د ویش لاملونه غني. شنون کې په دې باور دي چې ځوان کول له زړو سیاستوالو څخه ستړي او نوې مشرتابه غوړي.
پښتنو سکوم لیډرشپ ته د هغه تقسیمیدن بنیاد مونږ په د ګرځوي شو سه، یو خو د دلته کې ته ترخګری سکوم را، خو بل طرف ته ترخګری سراسره کوم ګورو د لیډرشپ سکوم دا ځان کې توام هم نه پیدا کړي، دا نوې کل تلار نور کړي. نو هغه پارټیانې په د کې سه یا خو د طالبانو په ضد ولاړې وي او هغه طالبانو مخ نه ماز نه جوړلې، یا د ریاست پالیسیانو سراسره هغه ځان نوې نکړلو او هغه نوې کول ته اجازه ور نکړلو، هغه پارټیانې هم ترمنځ نزی او د اجګزی سه پارټی په دې کې لوې یو مثال دا س کم ځوانان غواړي س دغه ترجمانی دي زور خیالات سره ونشي بلکې نوې خیالات تراشي.
د قومي سملې پخوانی غړی بشرا ګوهر هم د پښتنو د ستونزو د حل لار د پښتون ملت پاله ګوندونو په یو موټی کېدو کې ګوري. وای دی یو ګډ سیاسي دریز درلودل او د پښتنو ګوندونو ترمنځ یووالی د حل یوازنۍ لار ده.
سیاست کې اختلاف رائے اومي، سیاسي اختلاف اومي، دغه اومي، خو په یو پوینټ اجنډا باندې ټول یو ځای کې دي او په کار دي چې یو ځای شي، ځکه چې دی وخت دی پښتونخوا خاورې باندې بیا یو یرغل شوی دی، دغه شوی دی چې ټول را یو ځای شي. نو الله به موږ خپل ریډ لاینز ومخوي او به وایي چې بس دا انف از انف.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتي اسامبلی او د پاکستان د استازو په جرګه او قومي اسامبلی کې د تیرو ټاکنو په پایله کې د پښتنو ملت پالو ګوندونو استازي توپ د پخوا په پرتله کم شوی دی. اټکل دا دی چې که د پښتنو ملت پالو ګوندونه خپل منځي کې دریز ونه نیسي، د پښتنو په سیمو کې به نه یوازې یو ځل بیا د ناامنۍ اور بل شي، بلکې پر روانو ټاکنو کې به له سترو ننګونو سره مخ شي. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امخره غلاست په نورو لندن نړیوالو خبرونو کې د جنوبی کوریا چارواکي وایي چې دوی د امریکا د استخباراتي معلوماتو د افشا کېدو د پایلو پر کابو کولو کار پیل کړی دی. د دغه واد د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي چې د جنوبی کوریا د دفاع وزیر له خپل امریکایي سیال سره غږېدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د متحده ایالاتونو د حساسو اسنادو افشا کېدل چې اکثریت یې د اوکراین د جګړې په اړه دي، د امریکا ملي امنیت ته ډېر جدي خطر پېښوي. د امریکا د عدلي وزارت د اسنادو د افشا کېدو په اړه پلټنه کوي. داسې ښکاري چې د اسنادو کې د اوکراین د جګړې ترڅنګ د جنوبی کوریا په شمول د متحده ایالاتونو د متحدینو په اړه هم معلومات شامل دي. د ورستیو ورځو کې سلګونه دا ډول اسناد په ټلګرام، ټویټر او ځینو نورو ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې دي. امریکا او فلیپین د سه‌شنبه په ورځ تر ټولو پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي څو د ملګرو په څیر په دغه حوزه کې د چین د پرمختیا او مخه ډک کړي د اوګه په اوګه تر سرلیک لاندې په دې تمریناتو کې څه کم 18,000 پوځیان برخه لري دا لومړی ځل د لومړي ځل لپاره به د دواړو هیوادونو پوځیان په جنوبي چین سمندر کې مانورې ترسره کړي چین دغه حوزه خپله خاوره ګڼي ټاکل شوی چې دغه تمرینات د پیل میاشتې تر 28 منټې پورې دوام ومومي فلیپین او امریکا هوکړه کړې چې په 2023 کال کې یو لړ پوځي تمرینات سرته رسوي د امریکا د عدلی وزارت وایي چې یو ایرانی ول اصل امریکایي خزه د یو بل ایرانی ول اصل امریکایي خزه مسیح علي نجات د تختول لپاره د مالی امکاناتو د برابرولو په تور په څلور کال زندان محکومه شوې ده په کالیفورنیا کې مشته نیلوفر بهادری د دسمبر په میاشت کې په څو تورونو محکومه شوې ده په دې کې د امریکا د بندیزونو ماتول او ایران ته د مرستو رسول هم شامل دي مسیح علي نجات د حجاب د مقرراتو په شمول د ایران پر حکومت ولې کلک نیوکه کوي ایرانی چارواکو د میرمن علي نجات د تختولو په دیسه کې لاس لرل رد کړی دي پر اوکراین د روسیې د يرغل په دویم کال اوس هم روسی جنگیالي د خارګوټو نیولو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د خپل د گاونډي هواد نورې برخې هم تر خپل ولکې لاندې راولي دا په تاسو حال کې د چي د اروپا پولیس ته چیرمه د اوکراین په سرحد کې وټمی بټي د روسانو په کنټرول کې ده او اوکراینیان د برېښنا د نشټون له کبله اندېښنه لري
د اوکراین دوه ټانکونه د زاپوریژیا د سیمه په سویل ختیځ کې د بریدونو لپاره تمرینونه کوي دا ټانکونه د ټانک زیت راکټونو په داسې حال کې لزان سره انتقالوي چې ګمان کیږي د پسرلی پراتک سره به په سیمه کې د روسي ځواکونو لخوا د سخت عملیاتو د ډیری د لوګمان کیږي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د روسي او اوکراین د دواړو هیوادونو له ځواکونو څخه غوښتي دي چې د زاپوریژیا اټومي بټې ته نږدې جګړه ونه کړي دا پور پاک تر ټولو لوی او د اوکراین د انرژي ارزه کوونکې اټومي بټې ده چې د یو کال څخه زیات وخت کیږي چې روسي ځواکونه نیولې ده د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا د زاپوریژیا د نیولو په جریان کې اوکراین اوس په دې هڅه کې دی چې له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه وکولای شي چې هیواد روښانه وساتي او د اټومي بټیو ته پوځیان ونه رسیږي د نیپرو په سیمه کې د ډبروس کرو خان کیندونکو ته ویل شوې دي چې د جګړې د مخه اوس ډېرې کیندنې وکړي
نن ورځ د هیواد د انرژي خپلواکي ډېره مهمه او لومړیتوبونه څخه راځي ځکه چې د زاپوریژیا د اټومي برېښنا بټۍ له کنټرول څخه په وتلې سیمه کې ده په اوسني وخت کې د اوکراین د سکرو د کان کیندنه د هیواد د انرژي خپلواکي ده
د ځمکې تر سطحې لاندې جګړه هم په عملیاتو باندې سخت اغیزه کوي کله چې برېښنا نه وي کان کیندونکي هم نشي کولای چې کار وکړي دوی وایي چې د لفټونو چلولو لپاره د جنراتورونو سیستم د رامنځته کولو لپاره ستونزې شته دي او جګړه په مستقیمه توګه د هغوی په کار باندې تاثیر کوي ځکه چې شاوخوا 650 تنه د قانونو کارکونکو د جګړې لومړی لیکې ته تللی دي
موږ هڅه کوو چې د ماین کیندنو نه بهر په هیڅ شي فکر ونه کړو موږ په مسکا سره کار کوو او په بل شي باندې فکر نه کوو کله چې دا کار پرېږدو نو بیا سر ساتنه او بل ډول ژوند پیل کیږي هر څه متفاوت وي
د زاپوریژیا اټومي برېښنا بټۍ په وروستي ځل د سپتمبر په میاشت کې برېښنا تولید کړي مخکې له دې نه چې خپل شپږ ریکټرونه غیر فعال شي او له فعالیت څخه وغورځيږي د آی ای 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 مشر رافائل ګروسی په وینا د برېښنا د مزجونی مایي قطع شوې دي ګروسی په دې وروستي وختونو کې له دې کارخانې څخه لیدنه وکړه او هغه وایي چې د هغه هدف د تاسیساتو نه ساتنه ده خو هغه زیاته کړې ده چې تر اوسه پورې په زاپوریژیا کې هر څه ممکن دي د بهرنیو بریدونو څخه نیولې تر دننه کورنۍ تخریب پورې غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي د نن ورځې مطالب د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي او کغوړی چې د خبرونو متن ولولې د امریکا غږ پښتو وی پاره ته ورتلای شي چې پاتې ده پښتو ویو ټکا کمپوزو شی بو کې د ری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانې لینا روزبه ده لینا جانې سلامونه مهرباني تاسو په پروګرام کې څه مطالب لرئ
بله با سلام به شما به بیننده های محترم بخش برنامه البته بخش دری برنامه ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. واکنش بسیار جدی ملل متحد به تصمیم طالبان در قبال ممنوعیت کار زنان در ادارات سازمان در افغانستان در صدر اخبار قرار داره. با ما باشین و برنامه را دنبال کنید.